پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندی قوس 25 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې د وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي سو د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تیرېدو په حال کې وو ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسیدونکي یې کردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د افغانستان خاوره به یو ور بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز په بدلېدو دی
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنلي او ترانسنیشنل ګروپونو لپاره
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي
قرار ناسیو مرته ناسیو او کارګرم کرکټ کې په میدان کې مونږ ایرانو دي کارګرو پیسې نه
لږ د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپار ده
په دې مسیر کې د موټر جوړ لپاره مستری خانی هم نه پیدا کیږي دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري
د خبرونی په دویمه نیمه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې نن د سترګو پر مسله په کې خبري شوی دی
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو ور بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبری غونډې ته وکړې هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا شپو هیږي چې تروریزم د نړیوال سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستان دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سچا ځاله نشي جوړ د سچا خلکو ته تعدید جوړ کی د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده د شان په وړاندې د اسلامي مرد هڅې نم دی پروګرام برخه ده سي نو پر دې دلته چې څوک ځالګي جوړ کی یا ځان تکیا کی سي هغه به سیمه تم صبات خرابول سي او افغانستان کې
خو د طالبانو لدی تکراری ژمن سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او خپلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لاله ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانېږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بیلګي پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته پکتو دوی نشي کولای د هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پر پورکی موردل چې د هند د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان، ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړېږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل څخه په یو مرکه کې پښتلې.
ګوره دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زما شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نشتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو اتباع برباد کو د طالبانو په لاسو بیا دا اوس ګروپونه وب کې نور دهشتګرد تنظیمونه وب کې راځي. خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانې دي اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده، خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته پکتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او دا غي عناصر تاسو خبر هي د پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي کله عام خلکو مونږ د عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ته ماغه شان ته نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه شو د افغانستان ریاست کولاب شو طالبان ته حواله کړل شو نو دا غي سره فورن چې کوم د پښتني پښتنو سیمه دي نو بده کې واپس طالبان اورګنایز کیدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورک جلا ممکن نه ده کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي التبه ترانس نېشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې ده سني شي کېدل
کساسه په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره وندې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هي سوارنه ور ور غختل شول تر ډیره پوری دی دول لا بیګری و شو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندیخنی لمنځه ولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندیخمن شي وي دي په داس حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نګدی ملګری
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شکر چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي د دې سوچ بدل شوی دي
اوس طالبان لسستاسي په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دنن د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوري د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل وا
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی آزادی رادیو تا ورجس پاونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي د ژغورنې نړیواله کمیټې یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سی بلخو اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکول نشټوالي د دې سبب سوی چې ټول بشري مرستې مستحق کسانو ته ورسیږي نه توان خرید
مثلا مواد غذایی نه نداره
احمد فرید د کابل یو له هغو اوسیدونکو دی چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی هغه د خپلې کورنۍ د درملو خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري وایي تر اوسه ورسره کومه مرسته نه ده شوې
د مرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې یاد د کار زمينه برابر کړي او یاد له موږ سره مرسته وکړي د مرسته لاغو کسانو پرته چې وکیلان یې پیژني نورو ته نه رسیږي
دا په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې ده تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لیست خپور کړ او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګورۍ کې ځای کړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافی نه دي. د آی آر سی په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي او په میلیونونو افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دغه کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو به ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 3.6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
ښه خبر دا ده چې یو کمیټه یو شی جوړ سي سترغو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت ترې وسي. اوس هم دغه سیاوازی روان دي چې په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده، یو څه نامعلوم برخلیک ده. داسې یو نهاد جوړ سي، یو کمیټه سیاغت کې چې وکولای سي هغه شفافه دغه پرو دغه دایدي کومکونه چې به طرفي.
د طالبان حکومت مخکې ویلی وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یو ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلی وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 4 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخی د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولې و فابریکه لري. وای د برېښنا نشټواله د دې په کار کې منفي اغیز کړای. نو موري د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونو کې د زیا سټیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل که دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي اماراتو غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بېکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړ شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا
پر درې کټګوري تقسیم کړي. اغه زیاته برښنا په وسنی حالات کې موږ صنعتکارانو تورکو، په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روختونونو ته ورکو، په دریمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو تورکو، یعنی په دغه حالت کې ډېر برښنا موږ دوی تور.
خو ښاغلی میوندی ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برښنا ورکول کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 11% یې په کابل کې فعالیت لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تم بولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل شوي دي.
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شا تم بولي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې 13 ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 بریدونه او 4 د میزایلو حمله وکړي چې 2 بریدونه په خارکیف کې ملکی هدفونه وشته دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچی قواو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیه د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم 13 ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمیر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د اوکراین جنوبی ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیار وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک 13 اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور د شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري ناوروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له صفر نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلعه نو په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولې دي. دغه کورنیو د ژوند کولو لپاره یو داسې لار غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکی کار دواړو متکیده. د خبرونه په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنې او موقت هستوګنځایونه دي وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلیو کې کورونه نه لري او اوسنی اقتصادي وضعیت په پام به هم دا ورته ډېره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکي تورنټو سن ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د صنایعو کمیټې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو له حکومته غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندویه ډله له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي، د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبه پورې وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبانو ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارځواکۍ د زیات شمېر ماشومانو د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوی. تورنټو سن لیکي، په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا مرستندویه ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلی ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کیږي. د کونړ له مرکز اسداباد څخه د نورستان مرکز پرون پوري غزدلې سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې لکه بلې ځای وسیدونکې موټر چلوونکي او حکومتي مسؤلین یو ډول ستونز سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسداباد او فارون ترمنز 115 کیلومتر اوږد سړک چې په اوږده دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سیند په غاړه کې غزیدلې. په تیرو 20 کالو کې څو ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې څو ځینې قیر کول ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشټوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنې شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکو وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډیری ځایونو کې لسرک خور جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو په ځای اوبه روانې دي. حیات ګل اصلاً د کونړ اوسیدونکی دی او څلور کاله کېږي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ټوکرو پلورنځی پرانیستی. وایي د سرک خرابوالی مزل اوږد کړی، د موټرو کرایه نلوړې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
زمنګ چې کوم ضرورتونه د دکان په مورید کې هغه شی موږ ته چې په وخت باندې کنه لا رسی کې لا رځي ته خراب رسو او وو خراب کړی دا څه چې دین ګاړو خراب کړی دا څه چې هغه نه پکې تیږي هم راولېږي پاندونه هم کوي ډیر زیات مشکلات دي. تیر وخت کې سیلابونه راغلي، سیلابونه ډیر زیات تخریب کړی دا.
وحدت پال نورستاني راته وویل سرک دومره کندو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته درسیدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډیر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي او په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستریخانه هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدلې سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسون لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته لوړه د غبر اټیټ شي او عام خلک او سفرین او سیاحین به په ډیر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سرک کندو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان سورلی او چارواکي نه دی پتنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم لخپل کار بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسداباد په لاره سراچه موټر چلوي وایي
د کوردر راپور ته چې سرک بالکل نشته دی، تباو برباد دی، پیرمنګ روغه نو شوړلې سمانه ماتي ټیونم پنچري سرنګانه ماتي ټول ګډ وډه سوارلې هم آزاد دی، منګم آزاد دی، د مریض چې موږ روان کوه هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سرک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم منی چې د سرک خرابوالي لامل ولس حکومتي کارکونکو او موټر چلوونکو یو ډول ستونزې ګالي او دوی د ټولګټو چارو وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزه شریکه کړي او هغوی ورته د سرک جوړولو ډاډ ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار ده نورستان مرکز سلن خلوي، نو په دغه لار باندې انشاءالله تعالی ان قریب وختو کې کار شروع کیږي، ځکه چې کوم مخکې ته چې موانی و هغه تقریبا ختم شوی دي. او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغوی دغه سرک ذمه په غاړه اغستی ده.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو وای د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځای پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کول وروسته ساختمانی شرکت د سرک رغنیزي چارې بندې کړې. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه و هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی